ازادی رو سهرانه خبری مجله کنوز احمد شیبر کربایم شیب چایی ده خبروانی پو دوام ده لوگر پا مرکز پولی علم که موتر بم چاودنی یه ویشتن وشل یا ترنوی ده تپیان کلی
ده اینا رازیه وردوائی چه مگدی موسسی خلقی لوگر خلق و سرم راست کرده
ده افغانستان دفاع وزارت وایی چه طالبان و یوازی لافغانان و سره جکره تمخه کرده
طالبان جنگ خود با امریکایان
طالبان و امریکایان و بحرانوی و زواکون و سره جگره پای کرده ولیده
نن رسمن امریکای زواکون لافغانستان اوزی و القایده تا اندیشنی پزیتی دودی
مشارانی وست هم تر یو هدف دودی جواندی دی
ده خبروانی پورستوی که بده جوان رنگونه پا پروگرام که واوری چه یو افغان تر مأموریت شخصی کار غوره گناله
زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي له امله چې په هغه ماش باندې چې موږ اخیستونه پوره کېدو
تر هر څه مخکې خبرونه په پل عالم کې موټر بم چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لاړولې د ترویکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نمونه به له تور لست څخه لرې شي او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی د خبرونو تفصیل د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یوویشت کسان وژلي او له نوي زیاتې ټپیان کړي دي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي وړاندې په خپرونه کې د پیښې تفصیل اورېدلی شئ د تریکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه د امریکا روسیې چین او پاکستان استازو برخه درلوده د تریکا پلس په ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې راغلي چې د غونډې ګډونوالو د طالبانو پر افرادو او موسسو د هغو بندیزونو د بیا ارزونې ملاتړ کوي چې ملګرو ملتونو لګولي خو په اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره عملي تدابیر او منظم اقدامات به د دې څېړنې پر نتیجې مثبت اغېز وکړي په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوي دي افغان حکومت او طالبانو په جلا بیانونو کې په دې غونډه کې د خپلو استازو د ګډون خبر ورکړی په دوحه کې د دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبې سرابي په یوه ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
در این دیدار روی پروسه
دیل دنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد دیم په یو بیان کې ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استازیتوب د دې ډلې د مرکزي پلاوي مرستیال مشر شیر محمد عباس ستانکزی کاوه د محمد نعیم په وینا په دې غونډه کې له تور لست څخه د طالبانو مشرانو د نومونو د ایستلو او د حکومت له زندانونو د طالب جنګیالیو د خوشي کولو په اړه بحث وشو د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی قرغیزی چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي یې له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکووا پرون د اپریل په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې او پنجشنبې ورځو په نښتو کې 145 قرغیز وګړي او درویشت تنه د قانون د تنفیذ امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي د قرغزستان چارواکو همدارس ویلي چې شاوخوا 20,000 خلک چې ډیری ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو په خپرولو پوره کنټرول لري د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي یې په ډزو ټپیان شوي دي خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي دا نشتې د چهارشنبې پر ورځ هغه مهال پیل شوې چې په بادکین سیمه کې د پولې د دواړو خواوو خلک سره ونښتل او پر یوه بل یې د تیږو ګزارونه وکړل روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی دی دا پر څو روسي وګړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملین ځوابي اقدام دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د اروپایي ټولنې په هغو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلی د اروپایي کمیسیون مرستیاله ویرا جوروه او د اروپایي پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچنیا جمهوریت کې د همجنسبازانو هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. د ټولنې همدارس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلور نژدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیز پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسیه خبر ده چې د عفو نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بې له قید شرطه خوشي کړي. پاولوف چې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی نوالني مدافع وکیل هم و، د یوې دعوی د اړوندو معلوماتو په افشا کولو تورن شوی دی. نوموړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یوه محکمه کې د نوالني پر ضد په هغه دعوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالني ګروپ ته د یوې افراطي ډلې حیثیت ورکړي. شنبه د غویي 12 د مې لومړۍ ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولي عالم کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال د موټر بم درنې چاودني 21 کسان ووژل او له 90 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر محصلین دي. البته دا هغه زده کوونکي دي چې دوی غوښتل پوهنتون ته امتحان ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې برید ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخوانی رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نو هلته داینا راضی ورته وایي چې موږ د موسسه خلک یو لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر روزما دی راغلي دا موټر چې مجارت د نه نوځي انفجار کوي په غکور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
شغل استانکسی زیاتبی په دې موټر بم برید کې میلمستون ته نږدې د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی دا برید وخانده او په ټویټر کې ولیکل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لوګر په پل عالم کې د موټر بم د برید خبر خپرې شي چې پکې بېګناه ملکیان د زده کوونکو په ګډون وژل کېږي او ټپیان کېږي. دا برید په هغه ورځو شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سر مفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال په لومړیو دری میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د جمعې په ورځ سیګار په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د طالبانو په څیر د یاغیانو له لوري حملې د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 20% کې زیات شوې دي. په روسیو څو اونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ووځي بریدونه ډېر شوي دي. د اعلان طالبان په قهر کړي دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خونړۍ چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحد ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډېر پوځیان لري او شمېر یې شاوخوا 1200 ته رسېږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتل بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوحې د تړون لمخې خپل ژمن له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو په دې اړه چې د خپلې پخوانۍ ژمنې په اساس به پر ټولو پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال برید وکړي کنه د طالبانو ویان وای چې دوی به وروسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلی دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه په افغانستان کې کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غوی له یو لسمه سره برابر ده. هغه ورځ ده چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې څوارلس میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وی. ولسمشر جو بایډن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي لوري له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلي نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حملې وکړي که نه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هیواد د دینی او ملي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. داسې ښکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې په راوروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیر یو کال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې که نه، سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حملې کوي په ډاګه ښیي چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبان جنگ خود با امریکایان نیروهای خارجی در افغانستان،
طالبان ول امریکایان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حملې نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه و کړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوي دي، خو په رسمي ډول به دا بهیر سر له ننه شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یوه چارواکي په وینا سی این این تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووسي. سی این این دې ته د القاعده د یوه خبرداري په سترګه کتلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه بشپړه وطنه ټیک تر هغې نیټې 10 کاله وروسته پیلوي چې اسامه بن لادن پکښې ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعدې د بیا فعالېدو په اړه اندېښنې اورول سوې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی این این تلویزیون د القاعدې د یوه مسؤول له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووځي. سی این این وایي چې القاعدې په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعدې دا ګواښ څومره جدي دی اټکلول یې سملاسي ګران دی، خو په واشنګټن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره لدی چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده د سملاسي د کوم لوی اقدام وسولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غوندې سیمو کې بیا ځان منظم کړي، ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شایي د دغو خطرونو د شنډولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغې د ملي امنیت له پخوانی سلاحکارې کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دې ژمنې وروسته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په ابټآباد ښار کې ووژل سو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځان بری بولي.
القاعده شبکې ته مو د اندېښنو په اړه واورېدل. ټاکل شوی ده چې سر لننه له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمن پیل شي. البته وړ مورس سل امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. که امریکایی ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه به دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ ښاغلی یوسفزي وایي
القاعده مکمل ډول لمنځ نه ده تللی، البته تر ډیره حد پورې ضعیفه شوې ده. خدا چې مشران اوس هم تر یو حد پورې ژوندې دي او د کوشش کوي، چونکې د القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا د یو ملک تر قبضې لاندې راولې دي. داسې تنظیم ده چې نورو جهادي ډلو سره چې پښتنو پر خلاف مقاومت کوي، هغوی سره یو ځای کېږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقې ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګڼم چې دوی دې په داسې موقف کې وي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی کې په افغانستان کې طالبان قوي کېږي یا جګړې زیاتېږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات فراخه.
یوسف زه سبب دا وستي طالبانو نه القاعده دوه غړو چې سینین سره مرکی کړی دي، دوی لا طالبانو نه مننه کړی ده او په اصطلاح طالبان دی امریکا په جګړه کې بریالي بللی دي. د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته څه ښکاري؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مصطفى یاد چې کله طالبانو او امریکایانو قرارداد کې دلو خلیلزاد ډیر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو طالبانو دا تاکید کول چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنګیالیو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې بریزر امریکایان یې وجیل دي هغه غندلې نه ده. په زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوژي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او کوی چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نه کوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس لدی وجه پاتې نه دي چې دوی اکثره د منځنی ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
یوسف زه سب تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول څار ولري په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه به کوي په بیلابیلو طریقو باندې؟ ایا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولای شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، ایا امریکا داسې اوږد مټ لري چې له لرې ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وسل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وسل لري. او یعنی دوی کولای شي چې دوی و ساری خو فصوله جدت کې اوس ساری دلته په افغانستان کې دنه مراکز دي او د د د د اطلاعاتو شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساری نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارو لپاره هغه د پاغه ډول باندې پاتې شي ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډیر یو پیچیده کار دی امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي دا له سره نور مشکلات را جوړولای شي د ګناه خلک ته وجل کېدل شي او بیا د نړیوال ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي او لکه کوم یووالی د نظر چې دا وخت دوی لري چون چې په افغانستان کې دننه دي دوی عملیات کوي وروسته شاید امریکا لپاره غمره شو نه وي.
ژورنالیست سمی یوسف سه
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زموږ ستاسو په حساب روانه اونۍ او د امریکایانو په حساب راتلونکې اونۍ اوکراین ته سفر کوي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو په وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. انټونی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همدارس د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې د اصلاحاتو پر اړتیا به هم ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 1 په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپاره د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند لټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړی کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیځ دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د مې په 2 نیټه به خپره شي ویلې دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهېږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم له هند سره همراضي کړې او ځینو مرستې وراستولې دي. په دې اړه راپور لرو.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلی سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمېر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي.
راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کرونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. له دې جلا په افغانستان کې یو ویډیویي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکوونکي له هند سره خواخوږي ښیي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
بهدمن زلیجی
ما با شما هستیم. هندوستان
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه 2,500 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 2,3310 تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې یې ورلېږلې دي.
لاند خبرونه د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړی چاودنې 21 کسان ووشل او لنوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي، خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمېنه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو برخه درلوده. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دېرش وګړي یې له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر پرون د اپریل په 10 ازادي راډیو ته وویل د چهار شنبې او پنج شنبې ورځو په نښتو کې 145 قرغز وګړي او درویشت تنه د قانون د تنفیز، امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي. تاجکستان بیا څه نه دي ویلي، خو د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې ده. یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپیان شوي دي. د روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو د هیواد ته د سفر بندیزونه لګولې دي. دا پر روسي وګړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی او د عفو نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښ مدافع ایوان پالوف سمدستي او بې له قید او شرطه خوشي کړي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بوټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کاله کیږي.
پایلې څنګه وو؟
پایلې ښه نه وو، اوس بخي ښه ده انشاءالله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخکې لاړ شي؟
نه، لومړی خو ما دا فکر نه کوله، زه دیتم دې ته زوریدم چې زه به څه ډول د دکان خپله کریا برابره کړم. بیا چې کله وروسته کاروبار ته راغلم، د خدای پاک ډېر نصرت و چې بس یو بځای څو دکان لرم.
زده کړې دې کړي؟
او لسانس یې پوهنتون نه پاړې دي.
سمره نو د دندې په لحاظ د کاروبار خو ښکلا عملې څو؟
لومړی خو موږ ډېرې سیوی ولیږلې، ډېرې غوښتنې مو وکړې چې موږ ګردی کې وي وظیفه واخلو، خو د وظیفه تو د نشتون له امله همدا شانتې زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډېروالي له امله چې په هغه معاش باندې چې موږ اخیستو نه پوره کېدو، نو کاروبار مې غوره وبلو.
یعنی کاروبار دایمي او دنده موقتی ده؟
شاید دندې هم دایمي پیدا شي، خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یوه کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا
لومړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې ډاډه وي. کاروبار ډېره غټه حوصله غواړي. هغه چین متل دی وایي خندا چې خوله نه لرې کاروبار مه کوه یا دکان مه کوه. نو دغه ټول ځانګړتیاوې سړی چې ولري بیا د کاروبار کامیابي هم ترلاسه کولی شي او کاروبار ته په مخه هم بوځي.
څنګه ده روژه؟
الحمدلله
لوږه تږی
اتمن روژه ده، نو تنده لوږه وي.
روژه کې ځینې وخت سړی بیا حوصله کېږي، د خلکو دغه دلایل مختلف وي. تاسو کله بیا حوصله کېږي؟ کنه بېخي
نه، اتمن ځینې وخت سړی بیا حوصله شي، خو موږ ډېره گزاره کوو. اکثره داسې وي چې موږ ته خدای هر ځای نه مشتریان راځي، هر ډول خلک راځي، مطلب هر لیول والا. نو اکثره ځینې ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټ او جګ راشي، نو بیا لږ سړی اتمن احساس دي کېږي، خو موږ گزاره کوو.
کاروبار پر روژه کې کېږي؟
نو په لومړیو کې خنه وي خو موږ په کال کې هم دې ورځ ته تمې وي چې مخته اختر روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خوارۍ چې ټول کال سټکونه برابرو مالونه راوړو یوازینۍ هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي
نرخ به مو نه وي پورته کړی
خو ښار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړېږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړېږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر ښه وي خو بکینه دي